وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. زه اجمل اند او زما نور همکاران مو د ازادۍ رډیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې تود هرکلی کوو. په دې هیله چې وخا او خوشاله ورځ به ولرئ. نن د دوشنبې ورځ د 1401 نویم لمریز کال د ورید میاشتې 14 نیټه ده چې د 2012 میلادي کال د اپریل له 2 نیټې سره سمه ده. د معمول سره سم د ازادۍ رډیو د نن ورځې خپرونې پیلوو او دا خپرونې له سهارنۍ نیم ساعته خبرې مجلې پیلوو. په سر کې هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. ټاکل شوې ده چې نن به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر قطر ته خپل سفر پیل کړي. د تیره ورځ د ترکیې په استانبول کې د سوریې د دوستانو تر عنوان لاندې غونډه جوړه شوله او د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري هندوستان ته ځي. ټاکل شوې ده چې نن به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر قطر ته خپل سفر پیل کړي. په دې اړه پرون په کابل کې د بهرنیو چارو د وزارت مطبوعاتي چارواکو څرګندونې کړې او ویلي دي چې په دې سفر کې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په قطر کې له چارواکو سره د افغانستان د سولې په بهیر او د خلیج له هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو په نږدې کېدو خبرې وکړي. په دې اړه تفصیل په روانه خپرونه کې اوریدلی شئ. د لوړو زده کړو وزیر وایي له هغو نجونو سره چې سږ کال په کانکور ازموینه کې پاتې راغلي د 15 اضافي نمرو مرسته کیږي څو لوړو زده کړو ته لاره پیدا کړي. عبیدالله عبید تېره ورځ په دې اړه د مشرانو جرګې ته وویل دا مرسته د هغو ولایتونو له نجونو سره کیږي چې د کانکور په ازموینه کې له سلو کمې جونی کامیابه شوي دي. د لوړو زده کړو وزارت وایي د سږ کال په کانکور ازموینه کې 150,000 محصلانو ګډون کړی چې 40,000 د لوړو زده کړو ادارو او پوهنتونونو ته بریالي شوي دي. د پاکستان د ولسمشر ویان فرحت الله بابر پرون وویل آصف علي زرداري به په نږدې راتلونکي کې هند ته ولاړ شي او دغلته به د مشهور صوفي اجمیر شریف له مزار شریف څخه کتنه وکړي. خو بابر په دې اړه چې آیا هند ته د پاکستان د ولسمشر دا سفر به رسمي بڼه غوره کړي او که څنګه څه ونه ویل، خو د هغه په وینا دا شخصي سفر له مخکې پلان شوی و. نوموړي دا هم ونه ویل چې زرداري به کله اجمیر شریف ته ځي چې د هند په لویدیځ ایالت راجستان کې واقع دی. دا به له 2015 کال وروسته هند ته د پاکستان د کوم ولسمشر لومړنی سفر وي. لا بلې خوا د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي هیوادی او چین په خپلو کې د سوداګریزو اړیکو د پراخولو او دوه اړخیزه تجارت د زیاتولو ظرفیت لري. ګیلانی چې په چین کې د دې هیواد د ولسمشر له مرستیال سره خبرې کولې وویل د چین او اسلام آباد ترمنځ اړیکې د دوه اړخیز اعتماد او درناوي پر بنسټ دي او دا اړیکې د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ اساسي برخه جوړوي. د پاکستان صدر اعظم وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اندازه 22% کې لوړه شوې ده. د عراق کوردستان خپلواکي ادارې تیره ورځ له مرکزي حکومت سره د یو لړ مخالفتونو له امله د خپلو تیلو صادرات بند اعلان کړل. د عراق د کوردستان د طبیعي زیرمو وزیر ویلي له تیرو لسو میاشتو راهیسې بغداد کوردستان ته د صادر شوو تیلو د پیسو په برابرولو کې پاتې راغلی. تیره اونۍ کوردستان وویل چې د تیلو صادرات یې په ورځني ډول 50,000 بیرلو ته راټیټ کړي او ګواښ یې وکړ که بغداد ورته په 1.5 میلیارد ډالر ورنه کړي نو خپل د تیلو صادرات به په بشپړه توګه ودروي. د عراق مرکزي حکومت د تیلو وزارت چارواکو تر اوسه پورې د کوردستان د دې پریکړې په اړه څه نه دي ویلي. راپورونه وایي چې د یمن په جنوب کې تېره ورځ د پوځ او وسلوالو ترمنځ په جګړه کې لږ تر لږه 1.5 کسان وژل شوي. په دغه جګړه کې 12 پوځیان او 12 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د یمن پوځ وایي وسلوالو په لاج ولایت کې د سرتیرو واډه ونیوله چې په ځواب کې پوځیانو پرې د توپونو او راکټونو برید وکړ. چارواکو القاعده شبکې پورې مربوط وسلوال چې د یمن په جنوب کې ځینې سیمې نیولې د دې حملې مسؤل بللي. په بروکسل کې پرون هغه سلګونه فعالان چې د ناټو د مرکز مخې ته یې مظاهره کوله ونیول شول. راپورونه د بلجیم د خبر رسنیو په حواله وایي ټاکل شوي چې مظاهره کوونکي د ناټو مرکز ته نوځي او په سمبولیکه توګه هغه وتړي، خو هیڅ یو مظاهره کوونکی ونه توانېده چې دا کار وکړي. د مظاهرو تنظیمونکو د ناټو سرمنشي اندرس فوګ راسموسن تورن کړ چې غواړي دا تړون په نورو هیوادونو کې د پوځي مداخلې په دستګاه بدل کړي. دا خو اشاره په افغانستان او لیبیا کې د ناټو پوځي ماموریت ته وده. او خبرونه خبرونه مولا ساده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا مطالب لرو. په داسې حال کې چې طالبانو د خپلو زندانیانو په قطر کې د خپل دفتر په اړه له امریکایي مقاماتو سره خپلې خبرې درولي، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د همدې مسلې د څېړلو لپاره نن قطر ته رسیږي. په دې اړه په ریپورټ سربیره به مو له دې خبر کوو چې شپږ تنه وسلوال مخالفان پرون سهار د پولیس سره پنخته کې د فراه په ولایت کې وژل شوي. البته دا د چارواکو خبره ده. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي له دولتي ادارې شکایت لري چې په تیرو لسو کلونو کې د کرنې په برخه کې یوازې په نمایشي کارونو بسنه کړې ده. په دې اړه ریپورټ درته وړاندې کوو. تیره ورځ د ترکیې په استانبول کې د سوریې د دوستانو تر عنوان لاندې یو نړیواله غونډه جوړه شوې وه. د دې غونډې حال هم درکوو که وختو نور ریپورټونه هم لرو. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به نن قطر ته سفر وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال فرامر ستمنه د یک شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې د ډاکټر زلمی رسول دغه سفر تر ډیره د قطر له چارواکو سره د سولې خبرو اترو او د خلیج له یو شمېر هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو د ښه کېدو لپاره ځانګړی شوی دی. په دې هکله به نور حال له کابله د جمیلې ظریف په رپورټ کې واورو.
قطر ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر د دې سفر یو اساسي هدف چې د قطر د حکومت په بلنه ترسره کیږي د سولې د بهیر په اړه خبرې او سلام مشورې ښودل کیږي. ټاکل شوی ده چې ډاکټر زلمی رسول د دوشنبه په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ چې د سولې د عالي شورا یو غړی به هم ورسره ملګری وي دوهې ته سفر وکړي. د دغه وزارت د ویان مرستیال فرامر ستمنه د یک شنبه په ورځ په یوې خبري غونډه کې د قطر بهیر په افغانستان کې د پخلاینې یو لار وبلله. هغه وویل
کې د طالبانو د دفتر مسائل او هغه مسائل چې په افغانستان کې د سولې په پرمختګ پورې تړلي او باید مشوره قربان شوی وای، هغه مسائل چې قطر ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په سفر کې به دواړه لوري پرې خبري وکړي.
د قطر د بهیر له پیل نه مخکې چې د افغان حکومت په غیابت کې پر مخ وړل کېده، د لومړی ځل دی چې افغان او قطري چارواکي په مخامخ ډول په دې اړه خبرې کوي. په لومړي سر کې افغان حکومت له دې بهیر سره خپل مخالفت څرګند کړی وو او خپل سفیر یې له دوهې رابللی وو. ډاکټر رسول په داسې حال کې دا سفر کوي چې وسلوالو طالبانو د امریکا لخوا د دوی د غوښتنو د نه منلو له کبله چې په کې له ګوانتانامو څخه د 50 طالب مشرانو خوشي کول او په دوحه کې د یو دفتر پرانستل دي خبرې ځنډولې. له بلې خوا وسلوالو طالبانو په یو خبر پاڼه کې د افغانستان له حکومت سره هم خبرې اترې رد کړې دي، خو له دې سره سره د سولې عالي شورا هیله منه ده چې دا سفر به په دې برخه کې د شته ستونزو په هواري کې رغنده رول ولوبوي. د دې شورا مرستیال عطاءالله لودین ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې وویل
د مذاکراتو تعقیب نه ټول جزئیات باندې نه پوهیږي، خو بیا هم موږ امیدوار یو چې دا سفر د بین افغاني مذاکرات لپاره یو ښه مقدمه واوسي او کله چې په خیر سره د دې وخت رسیږي چې مذاکرات تلته شروع شي، بیا به د افغانستان د حکومت عالي رتبه حتی د سولې د عالي شورا هیئتونه په دې سفرونو کې برخه لري او هلته په هغه جزئیاتو باندې خبرې کیږي چې د افغانستان د قضیې د حل لپاره یو د حل مناسب لار پیدا کړي.
د سولې د عالي شورا د طالب بندیانو د خوشي کولو لپاره د امریکا موافقه هم هیله بښونکې بولي او چې دا به رامنځته شوی ځنډ له منځه یوسي، خو په کابل کې د امریکا سفارت به ویلي چې د امریکا حکومت لا په دې برخه کې کومه پریکړه نه ده کړې.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر قطر ته سفر کوي. نوموړی په داسې حال کې قطر ته ځي چې طالبانو د خپلو زندانیانو او په قطر کې د خپل دفتر په اړه له امریکایي مقاماتو سره د خبرو ځنډولو اعلامیه خپره کړې ده. ل ډاکټر زلمی رسول سره په دې سفر کې د سولې د عالی شورا مسولان هم ملګری دي. رضوان مراد د موضوع نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر نن قطر ته ځي او ټاکل شوی ده چې سبا له قطري مقاماتو سره په دې هیواد کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستو په اړه خبرې وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال فرامرز تمنا پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل ډاکټر زلمی رسول به د قطر له مقاماتو سره په افغانستان کې د سولې د پروسې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په باب وغږیږي.
په قطر کې د طالبانو د دفتر مسایل او هغه مسایل چې په افغانستان کې د سولې په پرمختګ پورې تړلي او باید مشوره ورباندې شوی وای، هغه مسایل دي چې قطر ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په سفر کې به دواړه لوري پرې خبري وکړي.
په عین حال کې د سولې د علي شورا مرستیال مولوي عطاالله الدین ازادي راډیو ته ویل چې د دوی د شورا د دارالانشا مشر به له زلمی رسول سره د قطر په سفر کې ملګری وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې قطر ته ځي چې طالبانو څو ونې د مخله امریکا سره د خپلو خبرو د درېدو اعلان وکړ. طالبان وی له ګوانتنامو څخه د دوی د یو شمیر زندانیانو د خوشی کېدو پر سر له امریکایي مقامات سره په خبرو کې د اختلاف له امله دوی دا بهیر درولای دی. خو له بلې خوا د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مسؤل اسماعیل قاسم یار له ګوانتنامو زندان څخه د طالب بندیانو د خوشی کېدو د موضوع په اړه ازادي راډیو ته وویل چې امریکا د یو شمیر طالب بندیانو له خوشی کېدو سره موافقه کړې، خو په دې برخه کې واشنگټن یو څه اندېښنه لري.
د امریکې له خوا موافقه شوې دی چې 15 یا 4 کسان چې په بند کې دی خلاص شي، خو حلقات د امریکې دا نگرانی هم خودل دی چې باید د قطر دولت دوی ته اطمینان ورکړي چې دوی بیرته خشونت ته مراجعه وکړي.
افغان کتونکو په دې باور دي چې هغه طالب مشران چې ټاکل شوی له ګوانتنامو څخه خوشی شي کولی شي چې د سولې په برخه کې عمده رول ولوبوي. محمد عمر صافی ویل دا طالب مشران نه یوازې د سولې په پروسه کې رول لوبولی شي بلکې هغوی د سولې غوښتونکي هم دي.
فوق العاده دی کولی شي ځکه دا په دوه نگاهو نظر دا وایم، یو دا چې دوی چې کله د دې کاري بګراوند ته وګورې دوی په ټول افغانستان کې د طالبانو په وخت کې هم سیاسي چارې پر مخ بیولې هم نظامي چارې، تر کوم ځای چې دغه دوه کسان لکه مولا فضل او مولا نورالله نوري زه پېژنم دوی یو رئیس د تنظیمه و چې هغې هم سیاسي چارې او هم نظامي چارې پر مخ بیولې او بل هم د نظامي قواوو او د مشن مسول و. نو زه فکر کوم چې دوی په سیاسي بحث کې ښه رول لوبولی شي او هم په امنیتي بحث کې ښه رول لوبولی شي.
په عین حال کې د برتانیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال له کابل څخه په خپل وروستۍ کتنه کې ویل چې لندن د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ کوي. هغه ویل هیله من دی هغه طالبان چې د سولې خبرې رد کړي په دې قانع شي چې جګړه راتلونکی نه لري.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو دا د ازادي رادیو د تاسو زموږ سهارنی نیم ساعت خبری مجلې تغوغي شپږ تنه د دولت وسلوال مخالفان پرون سهار د افغان چارواکو په وینا د فراه د ولایت د خک سفید ولسوالۍ په یوه نښته کې وژل شوي. په دې اړه به نور تفصیل له سیمې د احمد شاه فطرت په رپورټ کې واورو.
دغه نشته د فراه ولایت د خک سفید ولسوالۍ د اسلام آباد کلی په مربوطات کې رامنځته شوې ده. د فراه ولایت د خک سفید ولسوالۍ امنیت قمندان عبدالغنی وایي چې اوس مهال د دولت د وسلوالو مخالفانو شپږ تنه مړي له دوی سره پاتې دي. د امنیت قمندان په وینا یو پولیس هم په دغه نشته کې ټپي شوی دی. د خک سفید ولسوالۍ امنیت قمندان وایي چې په دغه نشته کې دوی ته یوه اندازه وسلې او مهمات هم لاسته راغلي دي. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه دغه نښتې په اړه څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې په فراه ولایت کې د افغان ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ د جګړې پیښې ډېرې شوې چې یوازې په تېرې اونۍ کې کابل 10 تنه دولتي عسکر او تر 40 زیات وسلوال مخالفان په بېلابېلو نښتو کې وژل شوي دي.
نیویورک ټایمز رسپانډي پورسته غن کې
واشنگټن پوسټ کې تیرونی د افغانستان د پورسته کې لیکي
د وال سټریټ جرنل
ترانسپورټ کمنټری خبرونه پورسته غن کې د
افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې څو شی به ورسته له ازادي راډیو
او سم یو ار بیا په مکې د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکو ته
ټاکل شوې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول به نن قطر ته سفر وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان مرستیال فرامر استمنه د یک شنبه په ورځ وویل چې د ډاکټر زلمی رسول دغه سفر تر ډیره د قطر له چارواکو سره د سولې خبرو اترو او د خلیج له یو شمېر هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو نږدې کېدو ته ځانګړی شوی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر ویل هغه نجونو سره به چې سکال د کانکور ازموینه کې پاتې راغلي د 15 اضافي نمرو مرسته وشي څو لوړو زده کړو ته لار پیدا کړي. د پاکستان د ولسمشر ویان فرحت الله بابر پرون ویل اسف علي زرداری به په نږدې راتلونکي کې هند ته ولاړ شي او د غلطه به د مشهور صوفي اجمیر شریف له مزار ته ورشي. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی وی هیوادی او چین په خپلو کې د سوداګریزو اړیکو د پراخولو او دوړخیز تجارت د زیاتولو ظرفیت لري. د عراق د کوردستان خپلواکي ادارې تیر ورځ له مرکزی حکومت سره د یو لړ مخالفتونو له امله د خپلو تیلو صادرات بند اعلان کړل. او په بروکسل کې پرون هغه سلګونه فعالان چې د ناټو د مرکز مخې ته مظاهره کوله ونیول شول. دوستانو اوس به هم را شو دې ته چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په روانو حالاتو څه وایي. احمد تکل ورته کتنه کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې د افغانستان د جګړې په اړه د یو نوي لیکل شوي کتاب چې عنوان یې دی ولې هیوادونه سقوط کوي مخکتنه کړي. د مطلب لیکوال وایي دا کتاب چې ولولې نو پوه به شي چې څنګه موږ په افغانستان کې په عامه اصطلاح په تورو نخودو پسې استول شوي یو او څومره زموږ د بهرنیو مرستو پالیسي اصلاح ته اړتیا لري. د کتاب لیکوالان اقتصاد پوه دارون اسموګولو او د سیاسي چارو استاد جیمز ای روبنسن وای د هیوادونو ترمنځ لوی توپیر د هغو په ملي مؤسساتو کې دی. دوی لیکي کله چې خلک خپلو اقتصادي سیاسي مؤسساتو ته وده ورکړي هیواد یې وده کوي او کله چې دا مؤسسات او ټول امکانات او فرصتونه د یو څو کسانو په لاسونو کې ولویږي نو هغه هیواد سقوط کوي. اسموګلو لیکي د سپتمبر د 11مې له حملو وروسته دا نظریه چې عربي نړۍ او افغانستان د دیموکراسۍ د نشټوالي له کبله ځورېږي غلطه نه وه، خو دا فکر چې دیموکراسي هلته صادرېدلی شي غلط و. لیکوال زیاتوي دیموکراتیک بدلونونه د دې لپاره چې دوامداره وي باید د ټولنې د خپلو نهضتونو په وسیله راوستل شي. خدای دا یادونه هم کوي چې د دې معنا دا نه ده چې موږ هلته هیڅ هم نشو کولی. نوموړی وایي هغه پیسې چې امریکا یې د مرستې لپاره افغانستان، پاکستان، مصر او نورو هیوادونو ته ورکوي د ده په نظر چارواکو ته د دې لپاره د بډو ورکولو حیثیت لري چې په ناوړه کارونو کې ښکیل نشي. د سټیټ چې د مکلچی ورځپاڼو په ګروپ کې شامل ورځپاڼه ده په یو مطلب کې لیکي چې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د ملکی افغانانو په وژنه تورن امریکایي سرتیری له دې پیښې مخکې هم د الکولو د څښلو له کبله ځینې پیښې کړي دي. د بیلز د دې عمل لپاره تر اوسه کوم علت نه دی ښودل شوی، خو د سټیټ د چارواکو په حواله د نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ته اشاره کوي چې وایي د په هغه شپه له نورو سرتیرو سره الکول څښلی و. د سټیټ لیکي له دې مخکې هم لیدل شوي چې د رابرټ بیلز په سلوک کې د الکولو له څښلو وروسته بدلون راځي او د نشې له وجې څو ځلې په تشدد لاس پورې کړی. ورځپاڼه 15 مخکینی موارد یادوي چې بیلز د الکولو له څښلو وروسته له خلکو سره لاس وګریوان شوی او له قانون څخه یې سرغړونه کړې، خو معلومه نه ده چې پاوز په دې خبرو او کنه او آیا کله د ده د علاج هڅه هم شوې وه کنه. ورځپاڼه د کارپوهانو په حواله لیکي چې د قانون د تنفیذ له ځواکونو سره لاس ګریوان کېدل ښیي چې په پنجوایي کې د ملکی افغانانو په وژنو تورن قاتل رابرټ بیلز به ښایي په الکولو روږدی و.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون د لاسلیک په اړه له اوږدې مودې راهیسې د دواړو هیوادونو چارواکي دا خبره کوي چې په دې اړه خبرې روانې دي او دوی به په نږدې راتلونکي کې دا تړون لاسلیک کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو یو وار بیا دا خبره کړې چې د ستراتیژیک تړون په اړه خبرې روانې دي. دوی هیله ښودلې چې دغه تړون به په شیکاګو کې د ناټو له سرمشریز څخه مخکې لاسلیک شي. نور تفصیل کابل معصوم میوند راکوي.
د بهرنی چار وزارت معلومات له مخې د افغانستان او امریکا ترمنځ اوږد مهاله ستراتیژیک تړون په اړه ورستی خبرې د شنبه پورز وسوې. د دې وزارت د ویان مرسیال د یکشنبه پورز په کابل کې خبري اعلان وکړ چې د دوه خبرو پایلې به ژر روښانه شي. فرامر سمنه وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږد مهاله ستراتیژیک تړون د لاسلیک کولو په مخ کې یو لوی خنډ په افغانستان کې د بهرنی ځواکونو لخوا د شپې د عملیاتو دوام دی. ښاغلي تمنه هیله څرګنده کړه چې یا د ستونزو هم ژر حل شي او دغه تړون په شیکاګو کې د ناټو د مشرانو تر غونډې مخکې لاسلیک شي.
سند همکاری استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا از اهمیت بسیار اساسی
در افغانستان و آمریکا ترمنز دوشت محل استراتژیک ترون پر خبری مشتر دیر مهم او اساسی ارزش لري. دوار خیز خبری روانی دی او پایلی به ایجاد تاستو ایلان سی. پا هر حال مشتولو هیل داده چی در شیکاگو کانفرانس خمخ که در غطرون در دوار هیوادون ترمنز لس لکسی دوار خوابی تفاهم لري.
میان جانبین وجود داره.
د اوږد مهاله ستراتیژیک تړون په اړه د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې له شاوخوا یو کال راهیسې روانې دي، خو نتیجې روښانه نه دي. د دې تړون د لاسلیک په مخ کې د افغان حکومت دوه مهم شرطونه یادېږي چې یو افغان حکومت ته د بګرام زندان سپارل او بل هم د بهرني ځواکونو لخوا د شپې د عملیاتو بندول دي. خو د سیاسي چارو کتونکي بیا تر هر څه مهم د دې تړون لاسلیک کول بولي چې د دوی په خبره دواړو هیوادونو ته یې ګټه رسیږي. د دوی له ډلې کبیر انجبر ازادي راډیو ته وویل چې له امریکا سره به دغه تړون افغانستان د ګاونډیو هیوادونو لاسوهن وژغوري.
دا دغه سند امضا کېدل د دواړو ملکونو په ګټه ده. زه فکر کوم چې هغه وړاندیزونه چې د افغاني لورینه سوي دي هغه دومره ډېر سخت وړاندیزونه نه دي چې د متحده ایالاتو لخوا ومنل شي، او هغه خطرات چې په آینده کې متصور دي د موږ د ګاونډي هېوادونو لخوا چې د افغانستان دا کړه همیشه دوی درلودل په ډېره خواشینۍ او په آینده کې به همدې ته ادامه ورکوي. دېغې ضمانت موږ ته راکوي چې دغه خطرات به تر ډېره حده د دغه سند امضا
که څه هم امریکا افغان حکومت ته د بګرام زندان سپارل منلې، خو په افغانستان کې د شپې پر عملیاتو چې د وسلوالو په ځپل کې مهم بلل کېږي لا کومه نهایي موافقه نه ده سوې. خو له دې هر څه سره افغان ولسمشر حامد کرزي ویلي چې د ستراتیژیکو اړیکو اوږدمهاله تړون د اوس مهال لپاره یوازې د سیاسي همکاریو په چوکاټ کې لاسلیک کېږي. ولسمشر کرزي د نوي تعلیمي کال د پیل په غونډه کې وویل چې تر دې تړون یو کال وروسته به په افغانستان کې د امریکا د اټو موضوع وڅېړل شي.
خبری مجله اوری.
دوستانو تاسو زموږه آزادې رادیو نه اوری. بخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې ټاکل شوی دا د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداری هندوستان ته ولاړ شي. د نوموړي یو ویاند دا یو شخصي سفر بللی دی. په دې اړه پام وکړئ له پاکستان څخه د آزادې رادیو د خبریال رپورټ ته.
د پاکستان د جمهوری ریاست ویاند یک شنبه په ورځ وویل چې جمهور رئیس آصف علي زرداری غواړي په روانه میلادي میاشت کې هندوستان ته سفر وکړي. د جمهور رئیس ویاند سناتور فرحت الله بابر که څه هم دا یو شخصي سفر وباله، ویل چې زرداری په اجمیر شریف کې د شپږمې هجري پیړۍ د مشهور صوفي خواجه معین الدین چشتي زیارت ته د دعا په هدف ځي، خو له هندي چارواکو سره د خبرو امکان هم رد نه کړ. زرداری په داسې حال کې هند ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو په ترخو اړیکو کې یو څه خوږوالی رامنځته شوی. د پېښور پوهنتون د نړیوال اړیکو د پوهنځي رئیس پوهان ډاکټر اعجاز خټک زیارت ته تګ یوه بهانه ګڼي او وایي پاکستاني مقامات پخوا هم د کرکټ لوبې د نندارې په پلمه هند ته تللي چې بیا وروسته یې پر ډېرو مهمو مسایلو له هندي چارواکو سره ګټورې خبرې کړي.
دا افغانستان مسله ډېر سیریس نه، پاکستان کی انڈیا بار کے ریزرویشن دری افغانستان کے دغه سیر ایران دا ایشو دی ال تک امریکی سانکشن را روان دی جولای کی یا چین راجی اغی یو تصور لري پاکستان نه خپل مسئلے لګه دی دی انڈیا نه افغانستان ته تو سنٹرل نو دا ټول خبر دی نو ما دا خیال چا کلا سی لازمی خبر دا سر یو بل سیټ تا پوسټ کو بنا کوي دواګانه بنا کوي دوار چکینی مینلی دا یو اپورتونټی ګری چې
په دې وروستیو کې چې د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې تر ډېره خرابې شوې، د ځینې کارپوهانو په باور اسلام آباد هڅه کوي له روسیې او هند سره خپلې ترنګلې اړیکې لږ تر لږه نورمال حالت ته راولي او له ایران او چین سره یې لا پسې پخې کړي. له پوهان خټک نه مې وپوښتل چې آیا ښاغلی زرداری به هڅه وکړي څو هند هم د امریکا ضد په احتمالي بلاک کې شاملېدو ته وهڅوي، چې ویل کېږي د پاکستان په ګډون د سیمې یو شمېر هېوادونه یې د جوړولو هڅې کوي.
پاکستان سره د تعلق یو تعریف دی چې هسې ډېر ښه نه دی، نو امریکې سره هغه یو ډېر زیات مفادات دی وختې تبدیل شي، اکانومي یو بالکل بدل او توپونه روانه ده بره او امریکې سره هغه یو تعلق نور تړلی کېږي وخت سره سره. خو دې سره سره انډیا دی یو انډیپندنت اکونومک ډیولپمنټ ماډل هم یو هیستری لري او د خارجه پالیسۍ د آزاد ساتلو هم یو تاریخ لري. خو امریکې خلاف الائنس کې شامل لیدل ما ته دا خیال نه دی چې داسې څه شی ښکاري.
هندوستان یو له هغو هیوادونو دی چې په تیرو څو لسیزو کې یې په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره د پام وړ مرستې کړي. بلخوا پاکستان چې له هندوستان سره 46 کلنه دښمنی لري په افغانستان کې د هندوستان مرستو ته د شک په نظر ګوري او تل یې د کابل او نوی ډهلی ترمنځ پر نږدېوالي او د اړیکو پر پراختیا اعتراض کړی.
زموږ غږ لازاده رادیو ناوړی. تیر ورځ د ترکیې په استنبول کې د سوریې د دوستانو تر عنوان لاندې یوه نړیواله غونډه جوړ شوه. د لسګونو هیوادونو استازو په دې غونډه کې په سوریه کې د حکومت لخوا د تاوتریخوالي د سمدستي درېدو غوښتنه وکړه او د بشر الاسد د رژیم د مخالفانو ملي شورایي په رسمیت وپیژندله. رضوان مراد په دې اړه د لویدیځو خبري اژانسونو په مټ رپورټ وړاندې کړي.
د استنبول د غونډې ګډونوالو د سوریې د حکومت د مخالفانو ملي شورا په رسمیت وپیژندله او ټینګار یې وکړ چې په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د پلان پر اساس د روان تاوتریخوالي د ختمولو دروازه به د تل لپاره پرانستې نه وي. د سوریې دوستانو تر عنوان لاندې په دې ورځنۍ غونډه کې چې د عربي هیوادونو او نورې نړۍ د 65 هیوادونو استازو پکې برخه درلوده، د سوریې حکومت لپاره د ملګرو ملتونو له خاص استازي وغوښتل چې د خپلو راتلونکو اقداماتو لپاره مهالویش وټاکي. دغه راز پریکړه وشوه چې د سوریې د حکومت ضد وسلوالو د پوزیشن لپاره د ارتباطاتو د ټینګولو په برخه کې به د سوریې د ملګرو هیوادونو لخوا سلګونه میلیونه ډالر مرسته وشي. غونډې ته په خپلو څرګندونو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیرې د سوریې د رژیم مقاماتو ته خبرداری ورکړ چې د ملکیانو د وژلو لړۍ بند کړي کنه نو له جدي پایلو سره به مخامخ شي. میرمن کلینټن په خپلو خبرو کې زیاته کړه دا وایي خلک سخت کار کوي څو لارې چارې پیدا کړي چې په سوریه کې له هغو کسانو سره مرسته وکړي چې د اسد د رژیم له وحشت سره مخامخ دي. موږ په دردناکه توګه خبرې چې رژیم په څه ډول وحشتناکه توګه عمل کوي. د سوریې ملي شورا هڅه کوي چې د یو واحد تګلارې تر شا د سوریې مختلف خلک تنظیم کړي، ځکه تر دې وروستیو پورې دا ګرانه وه چې پوه شو چې له چا سره باید مرسته وشي. تر دې دمه دغه شان منظمې هڅې نه دي شوې. په همدې حال کې د سوریې د حکومت د مخالفو وسلوالو یو قومندان د استنبول پر غونډه انتقاد کړی چې ولې یې له دوی سره د وسلو د مرستو موضوع نه دی یاده کړی. عمر علواوی لویدیځو اژانسونو ته ویلي دغه شان غونډې او پریکړې یوازې د بشار اسد رژیم ته نور وخت وربخي. له دې نه وړاندې تېره اونۍ د سوریې ولسمشر د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي کوفی انان ته ډاډ ورکړی و چې حکومت باید د پراخو سیاسي اصلاحاتو لپاره ګامونه واخلي، خو بشار اسد ټینګار کړی چې د اصلاحاتو راوستو د مخه باید د هغه د حکومت مخالفان خپل وسلوال فعالیت بند کړي.
خبری مجله اوري.
تاسو د ازادۍ رادیو ته غوږیږئ. اوس به په پاکستان او یمن کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو د تازه حملو حال درکړو. د الوتکو داسې سیمې ویشتلې چې ویل کېږي د القاعده مشکوک وسلوال کسان پکې راغونډېدل، خو ویل کېږي چې په یمن او پاکستان کې د دې اهدافو ترمنځ کوم خاص ارتباط نشته. نور جزئیات له فرشتې جلال زینه.
امریکایي سرچینو پرون خبر ورکړ چې بي پيلوټ الوتکو په یمن او پاکستان کې د القاعده د وسلوالو په مشکوکو ځایونو حمله کړې دي. د رويټرز اژانس په حواله په دې دواړو هیوادونو کې د پنښو سوي او اهدافو ترمنځ اړیکه نشته، خو د رويټرز خبري اژانس په حواله داسې ګمان کوي چې په دې سیمو کې د القاعده د تروریستي شبکې ملاتړ کوونکي موجود دي. د پاکستان د استخباراتو یو مامور تایید کړي چې د شمالي وزیرستان د میرانشاه بازار ته نږدې پر یو ودانۍ د بي پيلوټ الوتکو په تازه حمله کې لښتلجه څلور تر مشکوکو وسلوال وژل سوي او درې نور زخمیان دي. ځینې رپورټونه وایي متحدو ایالاتو تر دې مخکې پاکستان ته ویلي و چې د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ د ترینګلو اړیکو د ښه کېدو لپاره د هڅو په لړ کې به پر قبایلي سیمو د بي پیلوټو الوتکو حملې بندې کړي، خو امریکایي چارواکو دا رپورټونه رد کړي دي. رويټرز اژانس د یو امریکایي چارواکي په حواله لیکلي دي چې د امریکا متحدو ایالاتو له تروریزم سره په مبارزه کې د حملې له پاکستان څخه د ملاتړ لپاره پیل کړي دي او په راتلونکي کې به هم دوام وکړي. د امریکایي مقام ویلي چې امریکا او پاکستان له څه مودې راهیسې په دې مسله په خبرو بوخت دي او غواړي داسې لارې پیدا کړي چې د القاعده او د نورو تروریستي ډلو په وړاندې په مبارزه کې د دوی همکاري زیاته کړي. پاکستانی چارواکو په وار وار ویلي چې په قبایلو کې په خپل سر د امریکا د بي پیلوټ الوتکو حمله د دوی د حکومت د حاکمیت په اړه پوښتنې پیدا کوي. خو یو امریکایي مقام ویلي چې که چیرې پاکستاني مقامات په رښتینی ډول د خپل هیواد د ملي حاکمیت په اړه اندېښنه لري، نو باید د هغو تروریستي ډلو مخنیوی وکړي چې له هغه ځایه د پاکستان د ګاونډیو او د غرب په ضد تروریستي حملې پلان کوي. د امریکایي چارواکي رویټرز ته ویلي چې د پاکستان ملي حاکمیت اصلي خطر د القاعده او د نورو ورسره تړلو ډلو لخوا متوجه دی او اسلام آباد باید په دې وړاندې مبارزه وکړي. په عین حال کې وروستي رپورټونه وایي چې د یمن په جنوب کې د امریکا د بی پلوټ الوتکې په راکټي حمله کې چې هدف یې له القاعده سره د تړلو وسلوالو د سپرلوی موټرو 15 تنه وسلوالو ووژل شول. د مشکوکو بی پلوټ امریکایي الوتکو لخوا د حملې د یمن په جنوبي سیمو کې شوې دي. ویل کېږي چې له القاعده سره مشکوک تړلي وسلوال په موټر کې د یو ناڅرګند موقعیت په لور روان و چې د بی پلوټ الوتکې لخوا یې موټر وویشتل شو. په دې ارتباط نور جزئیات نه دي ورکړل شوي.